د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخم تاسو ته د څلورو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم ل څلورو څخه تر پنځو بجو په دې غړي کې به تاسو ته په لومړی نیمایي ګنټه کې ریپورټونه دروړو په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو د سندرو عمل خبرونه اوري زموږ په سر ریپورټونو کې په کراچۍ کې د ایکسیڈنٹ چه ډیر خلک پکې وژل شوی دی او همداراز د تعلیمي ادارو د پرانستېدو په اړه باندې رپورټونه لرو نو رپورټونه مستو خپل به منور شاه درته خبرونه وو
اول د خبرونو سرټکی د کراچۍ په ټرافیکی حادثه کې د وجل شو کسانو شمیره د شپېتو نه واوخته د افغانستان د داخله چارو وزارت په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې موجودګي رد کړې ده او نن په پیرس کې تر لسو لکو نه زیات خلک او یو شمېر عربي مشران په دغه خار کې رامسته شوي د ورستي اترهګر بریدونو قربانیانو ته د درناوي لپاره لاریون کوي د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې 13 شپه را منتشوي ټرافیکی پیخه کې د وجل شو شمیره د شپېتو نه واوخته د پیخه کې یو شمېر کسان جوبل شوی هم دي پولیس چارواکو نن مشال لريو ته ویل چې د پیخه کې د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکو د مسافرو یو بس او د تیلو یو ټانکر جنگیدل دي د پیخه په اړه د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل میمن نن له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل
دی وای د مړو د پیژندنې کار به د ساینسي طریقې له مخې پر مخ وړل کیږي او د ډي ان اي ټیسټ له لارې به د مړو پیژندګلوي کیږي د ټکر له امله د تیلو ټینکر او بس په مکمله توګه سوځېدلې دي وزیر اعلی هم د دې پیښې نوټس اخیستلې او په دې اړه به پوره پوره پلټنې کیږي
د پیخ ښکار شوی کسان د کراچۍ جنا هسپتال ته رسول شوی د هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمال نن سهار مشالې اړیو ته ویلي په وجل شو کې خزی او ماشومان هم شامل دي بلخوا په کراچۍ ښار کې نن د ایم کیو ایم ګوند په اعلان ویر منزل کیږي د دې ګوند ځنو غړو نن مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ د دوی د ګوند یو غړی د پولیسو په حراست کې وجل شوی وو او دوی د دغه پیښې خلاف نن ویر منځي د ویر له وجې نن په کراچۍ کې کاروبارونه په مکمله توګه بندې حالتا د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د سبانه با تعلیمی ادارې بیرته پرانیزي د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید ورسته د صبح کې د امنیت په خاطر سکولونه او ځنې نور تعلیمی ادارې بند کړې شوې وي بل خو 13 ورځ د ځنو هیوادونو چې پکې برتانیا جنوبی کوریا ترکیه او سعودي عرب شامل دي سفارتکارانو یې د آرمی پبلک سکول دوره کړې ده ویلې دي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې یو ځای دي په پاکستان کې په 2014 کال کې د بدمنۍ په پیښو کې د اونۍ مزرو نه زیات خلک وجل شوی دي په اسلام آباد کې د امنیت مطالعاتي او سیړنیز مرکز سی آر ایس ایس یو ریپورت اشایع کړی وای تیر کال په دې هیواد کې په ترهګرۍ وسلوال بریدونو فرقه ایز تشدد هدفي وجنو د وسلوالو خلاف عملیاتو او ډرون بریدونو کې خواوشا 2555 کسان وجل شوی د دې شمیرو تر مخه د 2014 کال په نسبت په 2014 کال کې په دغه ډول پیښو کې د خواوشا 2000 کسانو د وجل کېدو اضافه شوې ده د یاد ادارې د ریپورت زیاتوي چې تیر کال تر ټولو زیات یعنی تقریبا 3000 کسان په خبرې سمو کې وجل شوې دي په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې د اسماعیل خان ته کړه شوې میسود قبایلو د خپل استونزو د حل لپاره میسود اصلاحي جرګه جوړه کړې ده د دې جرګې مشر عزیز الله میسود پرون مشال لريو ته په دې حق ته وویل
نو دا خال په خپل رسم ریواج پیدل خدا ته چیرغل د قانون سره مخامخ شول چې هغه د قانون پاته نه و نو مسعود اسلامي جرګي بنیاد مش په داک شیا چې شتارو بالول د باد نه مانه کول او مسعود کوم ته دا تربیات ور کول چې راته د قانون په مطابق ژوند تیروي
بلخوا په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړی محمد نذیر وایي چې له سیمینه به کور شو خلکو د واپس عمل به له فروری میاشتې نه شروع شي او هرې کورنۍ ته به 400,000 روپۍ ورکول کیږي نوموړي دا خبرې د مشال ریډیو سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې کړي محمد نذیر دا هم وویل چې دوی کوشش کوي چې د کډوالو د ستنېدلو لپاره د ترانسپورټ سهولت ورکړل شي تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په دې هیواد کې د داعش وسلوالو یا اسلامي دولت وسلوالو موجودیت رد کړی دی. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویلي چې یو شمېر کسانو د ناسمو معلوماتو له وجې په دې هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبر ورکړی وو چې هیڅ حقیقت نه لري. نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونه به په هیواد کې هیڅ یوې ورانکاري ډلې ته د فعالیت اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې په هلمند او زابل ولایتونو کې د داعش وسلوال پیدا شوي دي. نن په پیرس کې د لسو لکو نه زیات خلک او په لسګونو عالمي مشران یو جلوس کې برخه اخلي چې پکې به د دې ښار د یوې مجلې په دفتر خونړي برید کې د وژل شوو کسانو د کورنیو سره د خواخوږۍ او یووالي څرګندونه کولی شي. د فرانس وزیر اعظم مانیول ویلاس ویلي دا خلک د شارل هبدو په دفتر او د یهودیانو په یو دوکان د ترهګر بریدونو نه پس د ازادۍ او د مذهبي ورورولۍ سره د مینې څرګندونه کول غواړي. د نوموړي په وینا دغه بریدونه چې اسلامي سختریزه وسلوالو ترسره کړي پکې ولس کسان وژل شوي دي. تمه ده چې د نورو عالمي مشرانو تر څنګه د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د جرمني چانسلر انګلا مرکل، د روس وزیر خارجه سرګیلا وروف، د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس هم په دې جلوسونو کې برخه واخلي. او بل خبر ده چې د لبنان په طرابلس ښار کې دوه ځانمرګي بریدونو لږ تر لږه نه هتنه وجلې او تر ډیر شو ډیر یې ژوبل کړی دی. پوز وايي پرون یو ځانمرګي بریدګر جیل جبل محسن سره نږدې په الوید کې یوې چایخانه کې ځان والوزو چې 100 منټه پس ورپسې بل ځانمرګي د دې چایخانه مخې ته ځان والوزو. په شام کې د القاعده اسانګي النصرا فرنٹ د دې بریدونو ذمہواری قبول کړې او ویلي دي چې دغه دواړه بریدکونکي د لبنان سره تعلق لري او په شام کې تربیه تر لاسه کړی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو له منور شامو خبرونه اوریدل. تاسو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ به د دې ریپورتونو تفصیل اورئ. کراچۍ کې د گاډو د ټکر له وجې ګڼ خلک وژل شوي دي. د خبر پختونخوا سکولونه به له هغې وروسته یو ځل بیا د نوو امنیتي تدابیرو سره شروع کیږي چې تیره میاشت د پیکور پر ارمی په سکول برید کې ګڼ خلک وژل شول. چارواکو د قبایلی سیمو د بیکوره شوو خلکو د واپسۍ لپاره د پلان اعلان کړی دی. قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمې یو استازی محمد نذیر وایي حکومت دې واپس تلونکو کسانو سره پوره پوره مرسته وکړي. په سندرو امیل اونیزه خبرونه کې بعد د کندهار د موسیقي په اړه وره
ځوانانو د فار چې وی علاقه درلوده له پدې موسیقي په ذکر کې برخه واخلي. موسیقي ذکر د غوی د فار د اسیو کور په لار اچول شوی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره پاتې شي. اردن کو تاسو مشال ریډیو اور کراچی کې بیګا د یو بس او د تیلو د ټانکر ټکر شوبل او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د دې پیښې څخه د وژل شو کسانو شمیر اوس لږ پیتو اوخته دي. ظفر کریمی چې په کراچی کې زمونږ خبريال دی هغه مخکې په دې اړه باندې موږ ته رپورټ را لګل او پاږی کې د 950 کسانو د وژل کېدو خبر شوې ده چې اوس د چارواکو په خبره دغه شمیره لوړه شوې ده او لږ پیته اوختي.
پیخه د کراچۍ ګلشندید سره نږدې په میمنګوټ کې تیره شپه نږدې 2 بجې مخه ته راغلې ده. پولیس چارواکي وایي پیخه د سورلو د یو بس او د تیلو د ټینکر ترمنځ د ټکر له امله مخه ته راغلې ده. د پیخې ښکار شوې بس له کراچۍ د سین صوبې شکارپور سیمې ته روان وو. د پیخې قربانیان د کراچۍ جناح هسپتال ته رسول شوي دي. د دغه هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی نن سهار مشال رډیو ته ویلي په پیخه کې تر دې دمه 950 کسان مړه شوي چې پکې نه څلوېخ سړی، اته زنانه او دوه ماشومان شامل دي. د هغې په خبره د سوځېدنې له امله د مړو پیژندګلوي ګرانه ده. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د دغې پیښې په اړه رسنیو ته وویل
پہچان کے سائنٹیفک طریقہ سے ڈی این اے کا ٹیسٹ ہے اس کی فارمیلٹی
دے وائی دمڑو د پیجندنے کار بعد سائنسی طریقے لمخے پر مخ وڑل کی گی او د ڈی این اے ٹیسٹ لارے بعد مڑو پیجن گلوی کی گی د ٹکر ل عملہ د تیلو ٹینکر او بس پ مکمل توگا سوزی دلی دی وزیر اعلی ہم د دے پیخے نوٹس اخیستلے او پدے اڑا با پورا پورا پلٹنی کی گی د کراچی کمشنر شعیب احمد صدیقی ویلی پیخا د سڑک د خرابوالی له عمل مخې ته راغلی ده. د نوموړي په خبره د ټکر کېدو وروستو د اور وجنې گاڑی هم د پیخې ځای ته دوه ساعته وروسته رسیدلی چې له عمله یې د مړو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دی وایي په دې سړک کې ډېرې کندې دي. لدے سڑک ہر اورز گنش میر گاڑی تیری گی د سڑک خراب والے خائی دے دے پیخے لامل وی د اور وجنے د گاڑو درست رسیدنے پا اڑب ہم پلٹنی کی گی یاد دیوی پا پاکستان او پتی ربیا پا سند صوبہ کے د سرکونو د خراب والی لعملا وقت پا وقت دغه ډول پیخے مخ ترازی نزدې دو میاشتې مخکې د سین صوبې د سکر سره نزدې د سواد څخه د کراچۍ په لور تلونکي بس او ټرک ترمنځ د ټکر له امله نزدې شپېته کسان وجل شوي وو او یو شمېر نور جوبل شوي وو. د چارواکو په خبره دغه پیخه هم د سړک د خرابوالي له امله رامنځته شوې وه. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په 14 دسمبر پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسولو برید کې ګڼ ماشومان او غټان وژل شوي وو. دا هغې وروسته په سکولونو باندې حکومت ورته ویلي وو چې چوټي دي وکړي او دغه سکولونه به له سبا څخه یو ځل بیا پرانیستل کېږي. په دې هکله شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا دا پرائمری او ثانوی تعلیم یا پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن محکمه او چارواکی شمس عالم مشال لیډو تول چې د 14 دسمبر په خبرستو په ټوله صوبه کې د سکولونو لپاره ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی او هم دا غي ورستو په صوبه کې د سکولونو خلاصولو پریکړه شوې ده. دوی ویل چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 8000 نه سیوا سرکاري سکولونه دي. د کم شمیرې له وجې ټول سکولونو ته پولیس اهلکار خونه شو ورکولې خو ولې د امنیت نور ګامونه پورته کړی دي چې په کې د سکولونو کیر چپیره دیوالونه جوړول د هغې لوړول او د غرنګ څوکیدارانو ته وسله ورکول او د شپې او دروازې څوکیداری کول دي. بلخوا دا خیبر پختونخوا دا سرکاری سکولونو د استادانو ترجیم صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ډېډو ته وویل چې دا وخت پختونخوا صوبه په حالت جنگ کې ده او د دې صوبې استادان به د سکولونو د عملی سره د خپل سکولونو امنیت لپاره چمتو دي او دوی به په هر صورت د خپل سکولونو او ماشومانو تحفظ باوري کړي. د صوبائی تعلیم محکمه شمس عالم په ټول مور پلار باندې غږ وکړو چې ښه په ډاډ د ماشومان سکولونو ته راولېږي ځکه چې هم د علم د رڼا په ذریعه دوی خپل ماشومان د ویرې ترخې نه وښکلی شي او د موجوده خراب حالاتو مقابله کولی شي. د پامل دا چې 14 دسمبر پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې وسلوالو برید کې یو نیم سلو پورې کسان مړه او سلو پورې ژوبل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د سکولونو ماشومان وه. ولې د هغې برید وروستو ټوله صوبه کې سرکاري او نجی تعلیمي ادارې تر ننه پورې بند کړی شوې وې چې سبا نه به په ټینګ امنیت کې پرانستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. په سواد کې چارواکي وایي چې د مټه په سیمه کې د کورنۍ شخړې په بدل کې د 14 کلنې ویجنې واده کولو هڅه شنډه کړې ده. په دې تورې د نکاح کوونکي ملا په ګډون څلور کسان نیولې دي. په سواد کې پخوا هم دغه پیښې شوې چې ځینو خلکو د کورنۍ شخړو د حل لپاره غوښتل چې خپلې لوڼې په سوره کې ورکی خو پولیسو یې مخنیوی کړو. نیاز احمد خان په دې اړه تاسو ته نور تفصیل وایي.
د مټي پولیس یو افسر ډی ایس پی ظفر خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 ورځ دوی د تحصیل مټي لری پرتی سیمه روډینګار کې 14 کلنه جینۍ د دوو خاندانونو ترمنځ شخړې هوارولو کې واده کولو په ضد کاروای کړې ده او د نکاح نه وړاندې په دغه تور کې څلور تنه نیولې دي. ڈی ایس پی پدا اڑا زیاتوی
مقدمے نمبر 3 دے ملزمانو خلاف کم کسان جرگا کی شامل ہو او کم کس نکاح پڑاؤ کرے ہوا او جنہیں پلار پہ کی شامل نے او سر او کم الگ سر چیزیں نکاح کرے دے کے منگا چلو کسان گرفتار کر دیا ہو کسان سے گرفتار دا پارا زمان کوشش اور خلے زلی جاری دی بٹے کے لس کال پورے سزا را
پولیس جاتوی چی دغا ملزمان با عدالت تا وړاندی کولی شي چې ورته د سواری ورکولو جرم په تور کې د درنې جرمانې سره سره د لسو کالو بند سزا هم عدالت ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
اور دن کو بیرتا مشال ریڈیو تا خراغلاس تاسو دا مشال ریڈیو خبرونه پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانده هم اور درشی دا پاکستان د اطلاعاتو وفاقی وزیر پرویز رشید ویلی چې عمران خان له د انتخاباتو ٹریبیونل فیصله منل پکار دی او د چکم تورونه لګولی وو چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده یا هم د کوم خاص حلقو باندې چې د تورونه لګولی وو الزام لګولی وو چې په دې کې درغلی شوې د پرویز رشید په وینا هغه ثابت نشول او دروغ وختل. په دې اړه د ریاض بوساخیل رپورټ اورو.
د خالی پورز ماسخوتن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت خبرتیا او خبرونه وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید اوې د کمی سملې په حلقه یو سل دویش کې په دویم ځل د اوټونو شمیرې سره د عمران خان اوټونه نور هم کم شو او د آیا صادق اوټونو کې اضافه وشو. د په خبره عمران خان لپاره کار دی چې اوس د الیکشن ټریبیونل فیصله اومني. پرویز رشید زیاتوی
ان کا جھوٹ اپنے انجام کو پہنچے آج الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ
دی وی دغه دروغ په لنجام ته ورسید. نن د الیکشن ټریبیونل فیصله مخې ته راغله او تاسو کته آیا صادق صاحب ته د مخکنه زیات وټونه ملو شو. عمران خان صاحب چې کم تورونه لګولی وو او د کومو سلورو حلقو خبره کوله هغه ثابت نکړه. اوس تاسو وای آیا د جوډیشل کمیشن د جوړښت ضرورت شته؟ که بیا هم عمران خان کمیشن ته تلل غواړي نو موږ تیار یو.
اب بھی اگر وہ کمیشن کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
خبل طرف تا دا پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرون کې د قومي اسمبلی غړی علی محمد خان وایي مونږ د اوټونو د کره کتنې غوښتنه کړې ده او حکومت د خپلې غلا پټولو لپاره د اوټونو دوباره شمیره وکړه. د ده په خبره که ورته انصاف میلاو نه شو نو بیا به په احتجاج لاس پوری کړي. علی محمد خان زیاتوي مشال ریڈیو چکلا د ہلکا این اے یوسل دویش معاملہ او د الیکشن ٹریبیونل فیصلہ د سیاسی چارو د کارپو او وکیل افتخار گیلانی پوڑاندے کی خوانو دووے
کینڈیڈیٹ هغه وخت زموږ اړین ته ثابت شي چې د چولې د بوګس فوټ مې ته دا کار کړی. اوس کله پریزایډینګ افسر یا پولینګ افسر له څنګه لتی شي وي دا د خطر نه کړی سټمپ کړی نه دی او کې قانون دادا چې هغه اثر پر نه کی په کینډیډیټ باندې کینډیډیټ ریس ریسک کار نشته دی اون اني شادو اف ډاوټ او توای چې دا څه شي وي د سړي په وانا شي وي په دې طریقه کړی هغه نشي ثابت نه شو خبره کول ته جی داندې شي دا داندې نه دا الیکشن کې دا داندې کئیم نه نه
د یادونه دا چې د لاهور په حلقه ان ای یو سل دویش د مسلم لیگ نون آیا صادق د مئی 2014 په ټول ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماته ورکړې و. دا د هم یادوي چې آیا صادق نن سبا د قومي اسمبلی سپیکر دی. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
بالکل اوریدن کو منگ پیدا سپو ہمر دشے ہم داراس پہ مشال ریڈیو ڈاٹ کام ان ہم تاسی امداوس زمنگ خبر ونی اور پا قومی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وای چې لسیمینا به کور کل شو خلکو واپس کار به د راتلونکي میاشتې څخه شروع شي او هرې کورنۍ ته به د حکومت لخوا څلور لک روپۍ ورکول کیږي. هغه دا خبره مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وکړه. محمد نذیر وویل چې دوی کوشش کوي چې د کډوالو ستنېدو لپاره د ترانسپورت سهولت برابر کړي او په حکومت یې زور راوړی دی چې په وزیرستان او نور سیمو ته چې دا خلک ورته ځي اغل ته ورته د بیا مشته کې دو په برخه کې هم مرسته وکړي. د محمد نذیر سره زموږ همکار احمد الله مرکه کړی دا او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د چارواکو سره یې نورې کومې خبرې شوې دي د قبایلي سیمو د بېکوره شو خلکو د واپسۍ په اړه.
ای اختیار را چکیم اعلان کړه جای د فروری په میاشت کو دا چکیم متاثرین دا واپس کیږي. الحمدلله زه مشکور یم آرمی طرف نه بالکل دا خبره شوی دو هر محکمه ته هیلت ولا محکمه ته ایجوکیشن ته پبلک هیلت ته دا رنګ روډه ولتا ټول محکمه ته اعلان شوی چې د خپل خپل دفتر نه زړه ورسوي او نور د سفران منشر بار بار دا اعلان کوچ میرو ان شاء الله پر فیملی ته 4 لک روپے هیر کوي او چکیم ډیمیج وتان دا ان شاء الله زه خو پرو میډیا چې او نوای وزیرستان جوړیږي الله په فضل سره.
نذیر صاحب تاسو خبر وکړه څلور لک روپۍ به پر فیملی ته ورکوي. دا پیسې به په قسطونو کې ورکوي او کله نه به ورکول شروع کوي؟ دوی چې خپل سیمو ته لاړل هلته به ورکوي کنه دې ځینه به ورکول شروع کوي؟ وته
مخ خپل ریا دغه د مشوره مې دغه دو چې دوی چې کله واپسی کو په واپسی کې نه بالکل په اډوانس کې ورکو چې کوم خلک ایمرجنسی بیس باندې چاته ضرورت وي چې ایمرجنسی بیس کې پیراکو نو پدا کو شفافیت ډیر وي پدا کو چې کوم دو کنه غپ نه ویني. نو مخ خپل ریا دغه دو امید دغه چې په واپسی کو داری په وته ملاوي.
نذیر صاحب دوی اتلو بچ بندوبست کوي؟ آیا څه گاڑی به ولتا سو ارینج کوي چې د خپل خپل سیمو ته بوزي کنا؟ هر یو کس چې څنګه راغله د ماغه شانتي په خپل زی خپل سیمه ته
ان شاء الله د سفر منستر سره د مو بار بار په دې باندې را بتا دو ته بو لکه څنګه غدي نه خدای ډیر په تکلیف سره خال کر وتلای دی او د او نه خو میز دا کوشش تای چې ان شاء الله زه په خپل ان شاء الله په ویلوډ او دې ته گاڑی هیر انشيږي په عزت طریقه سره د ګورنمنت دا کوشش تای د بیا سیف د مصر دا وعده کړی دو چې بالکل تاسو میز داخلا شي په عزت سره چې هر سړی په ضرور وتلای دی او په خندو باندې خپل کړی ته واپس لور شي.
نذیر صاحب دا وخت په بنو کې ډیر داسې کورنۍ دي چې هغه وي چې زمنګ ريجستریشن نه دی شوی او موږ نه د پیسو غوښتنه کیږي چې پیسې ورنکو نو موږ رجسٹریشن نه کوي. ته دغه خلکو مشکلات حل کول د پاره به څه ګامونه پورته کوي ځکه چې سبا به دی مزي او کدی رجسٹریشن نشو دی ته به دغه څلور لک روپۍ نه ملاويږي؟
په دې باندې بالکل میټینګ کړه او دا خبره مو کړې وا سفران منستر موجود و بریګیر مختار او افتاب ورسره چې کوم دوه کمشنر بنو سفران منستر او زه په خپل موجود و په دې خبره باندې تفصیلی خبره هه وصولا چې یو خو دا ډبل ایڈریس کیم دی په دې باندې فیصله وصولا چې کوم چا د وزیرستان پاتوي هغه کپ خان بندوی کپ بنو بندوی او کپ کارک بندوی کپ لکې بندوی نور اغا ته دا بالکل دا حق ملاو شي چې پیسې هوته ملاو شي رسنه ملاو شي دا فیصله وصله. نمبر 2 دا بل خبره چې کیمه تک چې کیم رجسٹریشن په تاسو وی کاسون دی اغه نه اف دی نو سره میزا میټینګ وسه هغه موجوده حالت هغه موجود وی چې کیم کاسون دی اغه نه په تاسو وی رجسٹریشن دا اغه دې پر می ټایم مقرر کی چې په پیسې نه مخته اغه رجسٹریشن کمپلیټ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د ایران د سیستان بلوچستان صوبی گورنر په یو سرکاري دوره په کوټه کې وو. اول ته دغه صوبی د گورنر وزیر اعلی او د کوټه د تجارانو سره پرون ملاقاتونه کړی دي. علي او سعد هاشمی ویل دي چې پاکستان او ایران باید خپل منځي تجارتونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې دی روسته و کې ایران ویل و چې له پاکستان ورته وسلوال ور اوړي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د ایران د سیستان بلوچستان صوبې گورنر علي اوسات هاشمی د جمرات په ورځ لوي پلاوي سره کوټه ته راورسید او د خالی په ورځ په کوټه کې د چیمبر اف کامرس دوره وکړه. د چیمبر اف کامرس مشر موسا خان کاکړ د دوی د تجارانو ستونزې د سیستان بلوچستان د گورنر مخې ته کښې شو دي چې گورنر علي اوسات هاشمی د هوارېدو باور ورکړ. د کوټه له تجارانو سره په خبرو کې علي اوسات هاشمی وویل پاکستان او ایران دوه گاونډي مسلمان هیوادونه دي او باید په خپل منځ کې له یو بل سره تجارت تر 1500 ارب ډالر پورې ورسوي.
سطح مبادلات تجاری ما بیشتر از 500
زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تر 1500 میلیون ډالر لا هم زیات نه دی. دا باید موږ تر 15 ارب ډالر پورې ورسوو. دا خبره سمه نه ده چې دوا گاوانډي مسلمان هیوادونه دي خپل منځ کې یو بل ته نه ګوري او له کوم دریم هیواد څخه دي د دوی د ستونزو د هوارولو امید وساتي. د سیستان بلوچستان صوبې گورنر علي هاشمي د بیل بیل هغو تجارانو ستونزې واورېدې چې له کلونو راهیسې له ایران سره تجارت کوي او باور یې ورکړ چې د دوی روان حکومت به د ټولو تجارانو ستونزې هواروي او د دوی لپاره به په ایران کې د تجارت لپاره لا ښه زمینه برابره کړي. علي اوسات هاشمي له دې تجارانو سره په خبرو کې زیاته کړه پاکستان باید له ایران څخه په بیل بیل برخو کې ګټه ترلاسه کړي چې له کبله به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورورګلوي او ګاونډیتوب نور ټینګ شي. له ایران څخه تاسو د انرژي، ګیس او تیلو په برخه کې ډېرې ګټه ترلاسه کولی شئ او داسې د منځنۍ آسیا او اروپا لپاره د دغه هیواد لارې کارولی شئ تر څو د شیانو د لیږد او رالیږد لپاره تاسو ته اسانی وي. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان گورنر علي اوسات هاشمي د بلوچستان له گورنر محمد خان اتسکسي او وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او د دواړو څنګلورو هیوادونو ترمنځ له تجارت سره سره په سیمه کې د امنیت او پرمختګ په حق له هم خبرې شوي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د خدای نور ناصر رپورټ مو اوریده. اوس هم د روسیو کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو کابل ته د سفر په اړه او د هغوی د لاسته راوړنو په هکله د اسرائیل مومند رپورټ اورو.
د پاکستان پښتانه سیاستوالان پرون د کابل له سفره اسلام آباد ته راورسېدل. د عوامي نشتل ګوند یو مشر غړی پراسیاب خټک چې د افغان ولسمشر لخوا په وربل شوي پلاوي کې شامل وو وایي کابل او اسلام آباد دواړه غواړي چې د ترګري په ګډون ټولې مسلې په ګډه سره د لمنځه یوسي. نوموړی وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ټول افغان سیاستوالان د ترګري پر ضد د پاکستان له موجوده تګلارې تر ډېره حده خوشبین ښکاري.
ماضی بے باوری لمن زیوسی او سنگا پر نوی فیز کی پر نوی مرحلہ کی دی یو زی گام اچت کی ہم پو کرگری پر زبط و مبارحہ کی اس طرح سے حضرت ناران کو دیر اہم رول پر دیل لو بولی شی ان سے افغانستان خلق سرے پو روایتی تو گواندی دوستانہ تعلقات لرنی دی تو افغانستان کی متخلق پو احترام گوری او یو باور والی لری او دلتا ہم اگوی گنون لری دلتا کی ہم اور پسی پختنوں پر گنی اولاری دی اگوی خبر اکی دو اگر کی دیر وزن
پاکستان اسٹیبلشمنٹ دا خبره تسلیم کړی چې د ترګری پر ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی او دارنګ نور بدخه او بارو طالبانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نور د په خبره همدغه وجه ده چې د پاکستان ریاست اوس د دې هیواد پر پښتنو سیاستوالانو اعتبار لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اعتماد سازۍ او امنیت د بحالۍ په لړ کې به خپل رول ولوبوي. همدارس د کابل پونتون استاد ډاکټر فیض محمد زلان هم کابل ته د پاکستان د پښتنو سیاستوالانو سفر ډیر مهم بولی. خدا وایي چې په دغه سیمه کې امنیت پر ځای کول او د ترګری د لمن زوړل د پاکستان د استخباراتي ادارو په اختیار کې دي.
د سفر ارزښت پدې کې ده چې بل اخر د تفاهم یو ګډه ژبه، د تفاهم یو ګډ پلاوی، د سې یو پلاوی چې هغه افغان حکومت په باندې باور مند کېدای شي، جرګمار ډله اخر منځته کیږي. دا کومنګ د پاکستانی او افغاني طالبانو په شکل باندې وی شو ماته نه ښکاري چې منګ د ذهنیتونه وی شو تر ډیره بریده پرې کله چې منګ طالبان یادو دا یو ذهنیت د همدې ذهنیت د جلاوالي کم ډیر کلنه پالیسی سے پاکستان دو مخیزه توګه باندې د سیمه لپاره تر سره کړل ویلر له داسې نه بدل نشي دا جګړه بلا هم غزي.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر غړی عثمان کاکړ بیا وایي په دې ورستیو کې د پاکستان د نن در پورته شو پیښو وروسته پاکستانی او په خاص توګه پښتانه سیاستوالان پر پوز اثر انداز شوی دي او دا رنګ پوز یې پر دې مجبور کړي چې د خو او بد وسلوالو ترمنځ توپیر ختم کړي.
دا اوس په پېښور مرکز ماشومان غو وسله آل پاکستان کانفرنس کې ټول ګوندونه دا اوس شو بعد د چګر د باندې او دا څه چې ګوندونه اثر انداز شي وي دي خو فوج دا نه منل چې دا دا اور دا شد دهشتګر چې دې داسمه ریسټ دې داسمه اساسه ده او بد چې دې داسمه دشمن دی نن دې خبر راغلی دي چې نشسته نه بچته ته خبرې تر هغه پوري البته په عمل کې به راتلونکي شپږ میاشتې دا ثابتوي چې دوی په خپله خبره باندې پر اخلاص ولاړ دي که پر اخلاص نه دي ولاړ.
پرون د افغان ولسمشر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د سیاسي مشرانو محمود خان اڅکزي، آفتاب احمد خان شیرپاو او سینیټر ابراشف پټک سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا، د امنیتي حالت د خوالي، د ترګرې پر وړاندې د مبارزې او د افغان کډوالو د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره پر ګډو هڅو بحث وکړ.
اسرار العالم محمد مور د اوریدونکو څلورنیم بجې شوې. له منور شاه د خبرونو لنډی زور.
په کراچۍ کې تیره شپه رامنځته شوې ټریفیکی حادثه کې د وژل شوو کسانو شمیره د شپېرتو نه اوښتې ده او یو شمېر نور کسان جوبل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښه کې د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکی د مسافرو یو بس د تیلو د یو ټینکر سره جنګېدلی. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د سبا نه به تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته د صوبا کې د امنیت په خاطر سکولونه او ځینې نورې تعلیمي ادارې بند کړای شوې وې. په پاکستان کې په 2014 کال کې د بدامنۍ په پیښو کې د ونی مزرو نه زیات خلک وژل شوي. په اسلام آباد کې د امنیت مطالعاتي او څېړنیز مرکز سی آر ایس ایس یو رپورټ شایع کړی وایي تیر کال په دې هیواد کې پترهګرۍ، وسلوال بریدونو، فرقیز تشدد، هدفي وژنو، د وسلوالو خلاف عملیاتو او ډرون بریدونو کې خواوشا 2655 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په دې هیواد کې د داعش وسلوالو ډلې موجودیت رد کړی دی. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ویلي یو شمېر کسانو د ناسمو معلوماتو له وجې په هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبر ورکړی وو. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې په هلمند او زابل ولایتونو کې د داعش وسلوال پیدا شوی دی. نن په پیرس کې د لسو لکو نه زیات خلک او په لسګونو عالمي مشران یو جلوس کې برخه اخلي چې په کې بعد د ښار د یوې مجلې په دفتر او د يهوديانو په یو دکان خنړي بریدونو کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره د خواخوږي او یو والی سرګندونه کولې شي. او د لبنان په ترابلس ښار کې دوه ځانمرګي بریدونو لک تر لګنه هتنه وجلې او تر دې شو ډېرې جوبل کړې دي. د القاعده سره تعلق لرونکو النصره وسلواله ډلې د دې بریدونو ذمہواري قبوله کړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو ته اوس د پاکستان چې کومې ورځپاڼې چاپ شوې دي د هغې غټي کې ورته ریاض مساخیل وویل د هغې نه وروسته تاسو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم اوریدی شي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پنده په 14 لیکلي د غلړکي ایکسپرس ورسپانو وایي چې د پنده په چټیا هټیا سیمه کې د امام بارګا سره نږدې یو کور کې د میلاد په وخت 14 د لاسه اوته نمړ او یو شمیر جوبل شو. خو پنده کې د اړوم به 14 نه ده بلکې د دین وړاندې هم ډیر 14 شوي چې پکې بي ګناه خلک وجل شوي. او افسوس دا دی چې تر اوسه د یوې پیخي ماستر مایند هم نه دی نیول شوی چې هغه ته عبرتناک سزا ورکړي شي. اداري زیاتوي چې د پیښور پیخي رستو ټول ملک کې نورو 14 یره موجود وا او زیاته خطر اسکولونو او کالجونو ته وا. خدا زل ترهګرو یو مذهبي غونډه په نخ کړه. هسه خو هر قسمه ترهګری د غندنې وړ ده. خو مذهبي ځایونه په نخ کولو سره د خلک ملکي مذهبي او مسلکین خطه شروع کول غواړي. خو پاکستانی ولس په دې خبر دی او دوی وکړه هم د داسې ناوړه منسوبو ښکار نشي. اداري اخره کې لیکي چې حکومت او پوزي مشرواله سره د ټولو سیاسي ګوندونو د ترهګری ختمون اعظم کړي. یو طرف ته پوز د وسلوالو استوګر ځایونو خلاف کاروي شروع کړي ده او دوی په تېخته مجبور کړي. نو داسې کې اوس د سیول ادارو ذمہواري جوړیږي چې دوی هم خپل کردار زیات کړي. ورسره ورسره استخباراتي ادارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي او بیا په خاص توګه اولس له هم پکار ده چې د لړکی د ادارو او حکومت مرسته وکړي او په شکمنو خلکو نظر وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریه کې د سکولونو په حفاظتي انتظاماتو لیک کوي او وایي چې د صوبایي حکومت په وینا با ټول سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د 12 جنوري نخلاسیږي. خو چې د کمو سکیورټي انتظاماتو ویل شوی هغه تر دې دمه په نظر ناراضي لکه د دیوالونو اوچتولو خبره، سکیورټي ګارد ساتل، سی سی ټي وی کیمرې لګول. نو داسې حالاتو کې وا ماشومان او د هغوی مور پلاران د سخت یریخ کاروي. اداري وایي چې د سکسمه بده پیخلل کې با کوئک ریسپانس فورس سمدستي متعلقه زیترسي. خو دې د پاره هم د سکول پرنسپلانو ته خاص قسمه روزانه نه ورکړل شوی او په خاص توګه لری پروتو سیمو کې سرکاري سکولونه د لوی خطرې سره مخ وختي زکه چې هلته خو د اکثره سکولونو دیوالونه هم نشته. اداري اخره کې لیکي چې حکومت او پرایویټ سکولونو مالکانو له پکار دا چې په سمدستي توګه د سکولونو حفاظتي انتظامات سرته ورسوي او په کلیوالو سیمو کې باید چې د ذمہواری کې د کلی مشران او د زده کوونکو ماشومان مور پلار هم شامل کړي شي چې دا شان ماشومان به د سیرې خطرې خپل زده کړې جاری وساتي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ٹائمز اسپانه لیکي د 9 ستمبر د نیویارک د بریدون راهیسي امریکا پاکستان تر ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې اربونو ډالر ورکړي دي چې یو لوی برخه پکې پوځي مرستې هم شامل دي. مقاله لیکي د دې سرمایه‌کاري په اړه د شکونو غني وجدي اوس هم د امریکا په مفادو کې د چې د مرستې دا محل تر یوې ټیټې کچې پورې اوساتي. رسپانه لیکي چې پاکستانی پوځ یو خوا د امریکا نه پیسې اخلي او بل خوا ځینې هغه ترهګر ډلې تیاروي چې پکې د هغه افغان طالبانو غړي هم شامل دي چې د امریکا او افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. رسپانه د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه لیکي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې او د امریکایي پوځیانو لخوا د هغه د وژنې وروسته هم د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې شوې، خو بیا وروسته په دې کې بهتري راغله. رسپانه لیکي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډېر ژر د پاکستان دوره وکړي. مقاله لیکي د هر څه ته پکت تو سره دا دوه مخیزه لوبه د دې حالاتو یو لوی وجه ده چې انتظامیه د کانګرس هغه منشور پوره کول لپاره جوګه نه ده چې پاکستان ځینې شرایط پوره کړي چې پکې خپل خاوره د ترهګر بریدونو لپاره نه کارول شامل دي. بلخوا شیکاګو ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د 14 کلونو د جګړې د ختمېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. رسپانې لیکي افغانستان اوس هم د بې ثباتۍ په حال کې دی او داسې امکانات هم شته چې طالبان به یو ورځ د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي. د عراق افغانستان په جګړې امریکا په اربونو ډالر لګولې دي چې دا شان د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ګران جنگونه جوړیږي. د دې جنگونو له وجې امریکا ډیره قرضدار شوې هم ده چې تر اوسه او پراتلونکو کالونو کې به هم ادا کوي. مقاله لیکي چې د افغانستان په جګړه کې د 2000 څخه زیات امریکایي پوځیان وژل شوي دي چې شمیره یې د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو نه کمه ده. د ویتنام په جګړه کې 8500 پوځیان وژل شوي وو. د رسپانې په خبره د افغانستان په جګړه کې امریکایانو ته د افغان اتحادیانو لخوا هم څه خاص ګټه نه ده رسېدلې. لکه د بیلګې په توګه پخواني ولسمشر حامد کرزی چې له امریکا سره مشکله اړیکې وي هم دغسې د دې له وجې دا جګړه زیاته مشکله او ګرانه شوه.
انیسا اجمل مورد چې نړیوالو مطبوعاتو کتن تا کتنې وړاندې کوله او د سندرو امیل پروګرام چې هارون باچا درته جوړ کړی دی.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو د افغانستان او پاکستان د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو محلي موسیقي ځانګړي اهنګونه او خوندونه لري. د افغانستان کندهار ولایت کې یاد کوو نو له دغه ځایه هم د پښتو یو شمیر نومیالي ولسي سندرغاړي راوتلي چې سندرې په لر او بر پښتون وطن کې ګڼ شمیر مینوال پیدا کړي دي. دا چې د افغانستان د تیرو کلونو جنگونو او نامنیو د کندهار محلي موسیقي او هنرمندان یې په څه ډول اغیزمن کړي او افغان حکومت او دغه تفالې غیر دولتي موسسې د دغه موسیقي د بیا ژوندي کولو او پرمختګ لپاره څه کوي او که څنګه په اړه یې د دیونه په سندرو امیل کې وري. په خبرونه کې د کندهار د مشهورو سندرغاړو سندرې مې هم درته راوړي چې په پیل کې د عبیدالله جان کندهاري په غږ دایوه دروړو.
راځه سره اوسېږو پاشلي ملغلري اصلي ملغلري راځه سره اوسېږو پاشلي ملغلري اصلي ملغلري چولی دردانی کو راجا چستان میلے وار پاکستان دانی کو بیا چولی دردانی کو پتار کی دور شمو دی پینی ملغلری
اوریدن کو بشیر احمد فریادی د کندهار یو له نومیاله ولسی سندرغاړو څخه دی. نوموړی چې یو اوږده موده د پښتو موسیقۍ په ډګر کې پاتې شوی او لای هم خپل هنري فعالیت ته دوام ورکړی دی، وایي هم د موسیقۍ د محفلونو له لارې خپل ځان او خپل کورنۍ ساتي. ښاغلی فریادی زیاتوي د سیمې ځوانان چې غواړي موسیقي وکړي یې دغه کار ته هڅولي او مرستې ورسره کړې دي.
تقریبا د دېرش کالو راهیسې زه د موسیقي سره کار کوم، البته استاد نه یم خو محلي سندرې وایم. د افغانستان په ملي راډیو او په تلویزیون کې ما ډېرې کمې سندرې ثبت کړې دي، ځکه چې ما زیات وخت هلته په کوټه کې تېر کړ. درجې نوې در یو نوې د دغه وخت پورې ما هلته کار ورسره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه راډیو کې. هلته خپل په نامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسن کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو محفلو ته ځو. کوم ځای به چا ډېر نازولي، کوم ځای به خدای نه کړو د حقارت په سترګې کتل شوي دي، ته خو یو ساعت کل نه کېږي. په ګره دنیا کې نن هنر عام دی، دلین خلک ارزوګانې لري. بیا چې موږ محفلو ته راشي دغه خلک موږ هېڅکله دې تاکر کړی نه دي، موږ دوی سره کومک کړی دی، موږ دوی ته بلنه ورکړې ده.
بشیر احمد فریادی وایي په کندهار کې د هنرمندانو یو ټولنه لري چې د په خبره له همدغه لارې هڅه کوي د هنرمندانو وړې ستونزې حل کړي. نوموړی زیاتوي هغه موسیقي چې په هوټلونو کې د ودونو په پروګرامونو کې غږول کیږي د سیمې محلي موسیقي او د دې راتلونکي یې له خطر سره مخامخ کړی دي.
موږ اتحادیه جوړه کړه، اوس هم هغه اتحادیه ته یو د بل مو د اتحادیه کارډونه ورکړل. فرضاً کچېرې د حکومت د خوا څخه یا د یو بل چا د خوا څخه د هنرمند سره ناجایز اوسي یو ځای کوم پیسې وګرځوي، موږ بالکل د هغو دپاره کار کړی دی. نو دغه کومې کوچنۍ کوچنۍ ستونزې چې زموږ په واسه کېږي دا د هنرمندانو هغې بالکل موږ راواروو راواري کړي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله هلې ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او انشاءالله الرحمن هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار دی هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي. په هوټلونو کې پلاکه بریجه دلته ډالر مستي شروع شوله، نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې وو هغه کېدله یا کېږي. ولیکن دلته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانۍ محلي موسیقي. موږ داسې کلاسیکه موسیقي نه لرو، ولی محلی موسیقی شغشته یک پیوری موسیقی لرو. نوستم خلق داغ موسیقی آوری، نوستم داغ خلق داغ موسیقی بانجی جولدی دی.
بشیر احمد فریادی چې د کندهار یو له پیژندل شو محلي سندرغاړو څخه دی، دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له ریاست غواړي چې له معیاره پرېوتو پښتو سندرو د ثبت او نشر مخه ونیسي. دوی هم داراز له حکومت غوښتنه کوي چې په کندهار ښار کې د دوی لپاره یو آډیو سټوډیو جوړ کړي او هم د سیمې راډیو او ټلویزیون چینلونه مکلف کړي چې د دوی د سندرو خپرولو په بدل کې مناسب پیسې ورته ورکړي.
اول دواره خو د اطلاعات او فرهنګ څخه دا غواړو چې مفتزل موسیقي مفتزل شعرونه په دغه پسدي حل ځلی وکړي. د پښتو ټولنه باید خراب نه شي. اطلاعاتو فرهنګ کچېری ژوندی وو یا ژوندی شو یا څه خبرې واورېدلې نو هغه به دا کار وکړي. د وروسته در هغه د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ په تلویزیون او په راډیوګانو کې په کندهار کې د هنرمند دپاره د یوې روپۍ موږ نه دلته ځای لرو نه د هغو دپاره څه پروګرام لري. او هر کله چې دوی راشي په خواست باندې زموږ څخه یا نغمې غواړي او یا انټرویو زموږ څخه دوی غواړي. نو د دې څخه دا خوښ وو د حکومت څخه چې د موسیقي لپاره مې اداره جوړه کړي سټډیو نه لرو آډیو سټډیو چې موږ په دې کې آهنګان ثبت کړو هر څوک چې خپل کار کوي هغه تقریبا د پاکستان په 3000 روپۍ په 4000 روپۍ باندې یو آهنګ ورته تلویزیون او تلویزیون والا خیرات کې غواړي نو دغه هلې ځلې چې کچیر دلته سټډیو جوړ شي د حکومت پاملرنه ورته وشي خو خو بیخي ښه دی ولیکن حکومت هر شي ته پاملرنه ده ولې دغه محلي موسیقي ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې په دغه بخش کې ډېر ناکامه دي دوی په خپله دغه اطلاعات او کلتور داسې مستزل دي ګرفره لاندې ولیدلې دي ګراو شوي دي
جوان باکیو سبا دارا زمتات نند جوان دت رخصت راکیو مات زنی بادار دلڑپ پال خبر دی چارن درم جا براسم گرا پور تکاش نا یما زگار دی نا وقت دست سبا براسم بیائی بیا زواد کچی پتا پشیم یار تنا کی بس داستا پلمن را باقی پتا پسی بیا رب جس پل تڑا کی بس داستا پل من کوش را باقی دیاری راز و پڑ سات دائیم نار دی مجبور یم بغلار براسم میرا پور سکاش نا یما سگار دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز سوک کچی دم پریا دم مار دی دم رجی پرونا براسم
اوریدونکو د دې ونې پسندرو امیل خبرونه کې د کندهار د محلي موسیقي وضعیت ته کتنه کوو په حمیات خار کې د فضل انیس په نوم یو فرهنګي شخصیت چې په فلمونو او سټیج ډرامو کې اداکاری هم کوي وايي د افغانستان جګړو د افغانانو د ژوند نورو برخو په څیر د دوی موسیقي هم زخت زیاته اغیزمنه کړې ده د خاغلی انیس په خبره کې هم د کندهار هغه هنرمندان چې د جګړو له امله سیمه پریخي و بیرته د ولایت ستانه شوي خو د موسیقي هغه خوند چې په خوا و اوس نشته
د افغانستان دغه غمیز ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوان نو رنگ تللی دي همداسې د موسیقي هم یو څه رنگ او خوان تللی دي دلته په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې په خوا ډاکو په د وروستیو کې چې کله جنگ جګړې رامنځته شولې د رنگ یو څه ټیکاس ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټول مهاجرت ته مجبور شول بیا وروسته د هغوی په راغونډولو کې 20 کلونه 25 کلونه وخت شوی وتی چې کله دوی بېرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندان او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله چې کله دوی سره پیدا کړه بیا د دې موسیقي رنګ خوند ډول د هر څه تغیر کړی وو کله ناکله زه خپله شخصا د ملګرو سره چې ناسم په دې اړه ورسره خبرې کوم چې ولې هماغه کسان مثلا څنګه موږ نموچي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندري ویلې لکه استاد رحماني دی لکه بشیر احمد کنداری دی لکه بشیر احمد فریادی دی یا
مثلا زنی نور هنرمندان مجلس د کندهار سره هغه هنرمندان ژوندۍ دي، موسیقي علی هم تقریبا هغه دي، هغه هارمونیا ده، هغه طبلا ده، هغه رباب دي، هغه ستار دي، او هغه وایلن یا سارنګي چې موږ ورته وایو، هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقي کې اوس ولې نشته؟
فضل انیس په دې اند چې د وخت له تیرېدو په ټکنالوژي کې د پرمختګ له راتلو سره باید پښتو موسیقي هم بدله او د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره د پرمختګ لپاره کار وشي.
ځینې ملګري شوخي کوي، څوک کوي وایي چې لکه څنګه چې د ګالدا غوړي اوس نشته، لکه څنګه چې مثلا هغه پخوانی خوراکونه یا پخوانی هغه چاپیریال نشته، همدا ډول د دې موسیقي خوند هم هماغه تللی دي. پخوا مثلا خلکو ته ډېر په درنه سترګه کتل، اوس ولې د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی په موسیقي ډېرې علي نورې ګډې شوي دي. ولې زه خپله د دوستانو سره دا شوخي زه خپله نه منم، زه هم لکه څنګه چې په ساینس ټیکنالوژي او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پرمختګونه هم شوي وای. ولې موږ یو څه شاته تګ کړی دي خپله د کندهار موسیقي، اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده، او هغه زړه موسیقي ډېره شوه. خو زه وایم چې نه، لکه څنګه چې نصرت علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولای شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې، زموږ د کندهار هنرمندان زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولای شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
په کندهار کې پر فرهنګي چارو نظر لرونکو فضل انیس وایي دا چې د سیمې یو د پام وړ شمېر ځوانان د موسیقۍ لز د کړ سره علاقه لري، حکومت باید په دغه لړ کې مرسته ورسره وکړي او د موسیقۍ ځانګړي کورسونه ورته برابر کړي.
په دا ورسته کې موږ دا ولا سوچ د ایتات فرهنګ د ریاست په نوښت په همکاري دلته د موسیقۍ یو دوه میاشتنی کورس چې هغه دلته د زنو ځوانانو د پاره چې هغوی علاقه درلودل په دې موسیقي په زده کړه کې برخه واخلي، موسیقي زده کړي، د هغوی د پاره داسې یو کورس په لاره اچول شوی و چې د هغه څخه تقریبا 50 کسان زیات کم هغوی په مختلفو برخو کې وروزل شول او د ټولنې ته وړاندې شول. د خود هغو ځوانانو غوښتنه داسې وه چې هغوی ویل چې داسې کورسونه په یو میاشت دوه میاشت کې نه کېږي، دا باید کلنی دلته جوړ شي داسې کورسونه، ځکه چې دی وایي دا زموږ اړتیا ده چې موږ باید نورې زده کړې وکړو. ولې په مرکز کې په کابل کې دا شی ډېر دی او هلته ډېر عام دی او هلته داسې کورسونه او پروګرامونه ډېر زیات جوړېږي. ولې دلته غوښتنه د ځوانانو دا وایي چې دولت او ځینې موسسات په دغه برخه کې کار کوي، هغوی باید دغه ولایت په ډېره توجه کې په خاص ډول کندهار ولایت چې دلته د موسیقي نوم یو ډېر لرغونی نوم لري او دلته د موسیقي مینوال د پخوا زمانو څخه ډېر زیات شته، چې زموږ ښه هنرمندان هم ولکه عبیدالله کنداری، یعنی محمد کنداری، ارغم احمد کنداری، سید محمد کنداری، اعظم کنداری، محمد نور کنداری، خپل شم احمد کنداری، بیخ زیات هنرمندان په هغه وخت کې هم مینوال و، اوس هم چې ماشاءالله ځینې نور ځوانان چې راپورته شوي دي غواړي سندرې ووایي په ماتور ډول یا په مسلکي ډول، هغوی ټولې دا غوښتنه کوي چې داسې کورسونه باید ولري.
کم زرگر دی سر زیور راوڑل داد کم زرگر دی سر زیور راوڑل پامیل کی دیتا گاڑی سرگر میاں کشی رلبانی لکلان در پدخشان ننگ میاں
اور دن کو د کندهار د محلی موسیقي پاړه د بشیر احمد فریادی او فضل انیس د سرګندونو ځینی غټ کی می په دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست لمشر دوا خان مینپال سره شریک کړل او ترې مې پوښتل چې دوی تر اوسه د کندهاري موسیقي د ودی او هنرمندانو سره د خېګلې په غرض څه کړی او یادا چې پراتون کې دغه کار ته څه پلانونه لري. نوموړي په جواب کې راته وویل
افغانستان کے مختلف مفکوری او ایڈیالوجیکان مسئلہ کی سولی چیزوں نے موسیقی تا او ہنر تا پڑیرا سپک سترگ قتل افغانستان تا شدغا نوی حکومت او نوی سسٹم راغلی دی دا ہنر دا ژوندی کولو لپارا او دا ہنر او ہنرمند ستایلو لپارا حج پیل کری تا کندهار دا اطلاعات فرهنگ ریاست هم خپل مسئولیت بللی دا او پا دا برخه کی خپل وسه پوری کار کړی دی. چې مثال یې زموږ د کندهاري موسیقي د زده کړې څو پرله پسې کورسونه وو چې موږ ورباندې کار وکړي. هغه ځوانان چې موسیقي ته مخه کړې وه لغو مهارتونو او لغو وړتیاوو برخمن شي چې هغه زموږ په خپل کندهاري صف کې نور نو موږ د کندهاري موسیقي د سبک د ژوندي کولو لپاره د هغه د ساتنې لپاره اقدام کړی دی. ولې دغه اقدام واقعا هم فورانه دی د دې لپاره باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دې لپاره منظم کار وشي تر کومه ځای شي زموږ سره امکانات وو تر کومه ځای شي زموږ وس ودرلو دی هغه کار مو کړی دی. موسیقي دې د یو مکتب په توګه باندې د یو ښوونځي په توګه باندې دلی ژوندی شي فکر کومه دا وخت اړتیا لري او پر دې باندې باید کار وشي. دوستان او خاصن هنرمندانو سندرغاړي دا غوښتنه کوي چې ځینې راډیوګانې او ځینې تلویزیونونه دي د دې د استخدام لپاره او د دې سره د همکارۍ لپاره یو برنامه او یو پروګرام ولري. دا نو د افغانستان په کچه باندې په پالیسۍ کې باید دا ځای پر ځای شي. د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت له طرفه د افغانستان د حکومت له طرفه شي باید عمومي هلته ستراتیژي او پالیسي د دې لپاره جوړه کړل شي.
اوریدونکو د دیونه پسندرو امیل کې مو د کندهاري موسیقي او د ود لپاره د دغه ځای د هنرمندانو د ولایتي ادارې د هلو ځلو پاړه ووریدل. په راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو د نورو پښتنو سیمو د موسیقي او هنر له حالمو هم خبر کو. د خبرونې د پای په شیبو کې د نعمت الله کندهاري په غږ د دې سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون بادشاه ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
پور سپین تنجی جی سوری پوری زلفی لانجی بانجی دا ټول بدن جی خان پور سپین تنجی جی سوری پوری زلفی لانجی بانجی دا ټول بدن جی خان شل خان جی پروت پر زن باندی دا ټول بدن جی خان دا غیه نشان شل خان جی پروت پر زن باندی دا ټول بدن جی خان تا میش بندن سختی ستا وصل زما تختی زما با